ګرانو دوستانو ستړي مشه د ازادي رادیو په دې مخمنې نیم ساته خبري مجله کې مو زه اجمل اند له خپل نور همکارانو سره یو ځای کار کوم. هرکلی کوم. د کورنیو چارو وزارت وایي په کابل کې به د جرمونو تورونو کسانو د عکسونو بندول لړۍ دوام وکړي. دا هغه څه دي چې دغلته د خلکو له عکس العملونو سره مخ شوي. اخوا د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت وایي پر یوې داسې طرحې کار کوي چې له مخې به یې په ټول هیواد کې د دولتي پوهنتونونو امنیت خوندي شي. دا او نور موضوعات به ورسته په خبرونه کې درته وړاندې کړو، خو تر هر څه مخکې پام وکړئ خبرونو ته. اسدالله الدین د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه دروړي.
سیګار وایي تیرو دریو میاشتو کې افغانستان کې بریدونه ډیر شوي. د سولې ولسی حرکت سبا د امریکا سفارت مخې ته پرلت پیلوي، او د امریکا په ولسمشریزو ټاکنو کې ډیموکرات نومان جو بایدن د ټاکنیز کالج ډېرې رایې ترلاسه کړې. بشپړ خبرونه. سیګار وایي د سولې له خبرو سره سره افغانستان کې بریدونه 50% کې ډیر شوي دي. سیګار نن په یو راپور کې وویل طالبانو د ولایتونو په مرکزونو او د امنیتي ځواکونو پر پوستو ویجاړونکي بریدونه کړي، او داسې ویرې رامنځته کړي چې ممکن د سولې خبرې زیانمنې کړي. د افغانستان پر بیا رغونې د امریکا د څار ادارې سیګار ویلي تیرو دریو میاشتو کې د پخوانیو دریو میاشتو پرتله د ملکیانو او امنیتي ځواکونو پر ضد بریدونه سم نیمایي زیات شوي. سیګار ویلي تیرو دریو میاشتو کې 1,600 ملکیان وژل شوي او 1,415 نور ټپیان دي، چې د مرګ ژوبلې دا شمېره د کال د پخوانۍ روبې پرتله 33% زیاتوالی ښیي. راپور کې راغلی د غدریو میاشتو کې افغان ځواکونو 1,111 ځمکني عملیات کړي چې د تیر کال همدې مودې پرتله څه باندې دوه برابره دي. سیګار دغه راپور داسې مهال خپروي چې وروستیو کې په هلمند، کندهار، بدخشان، تخار او یو شمېر نورو ولایتونو کې افغان ځواکونو او طالبانو خونړۍ جګړې وکړې. د سولې ولسی حرکت غړي سبا په کابل کې د امریکا سفارت مخې ته پرلت پیلوي. دوی نن له ننګرهار څخه کابل ته ورسېدل. د دغه حرکت مشر اقبال خیبر وایي له ننګرهار څخه د ګڼ شمېر قومونو مشران له دې حرکت سره یو ځای شوي، او دوی له سفارت غواړي چې په افغانستان کې د اوربند غوښتنه وکړي. د هغه په خبره افغان حکومت او طالبان دې د جګړې د درېدو لپاره له سخت دریځۍ څخه لاس واخلي او د افغان وژنې روانه لړۍ دې ودروي. د ننګرهار یو شمېر قومي مشران چې د دې حرکت سره یو ځای شوي بیا طالبان او افغان حکومت د اوربند په ټینګښت کې پاتې بولي، او وایي چې اوس د امریکا په دې برخه کې لاس په کار شي. افغان حکومت د سولې د خبرو په تړاو د اروپای ټولنې او پاکستان ګډه اعلامیه مهمه بللې او هرکلی یې کړی دی. بهرنیو چارو وزارت ویلي د دوی د نړیوالو شریکانو لخوا د تاوتریخوالي کمولو او بیړني اوربند غوښتنه د سولې خبرې پیاوړې کوي او د بریالیتوب چانس یې ډېروي. د وزارت نن په یوه خبرپاڼه کې ویلي د سولې د خبرو داسې پایله به ټولو ته د خوښې وړ وي چې جمهوري نظام او د افغانانو حقونه پکې خوندي وي. پرون اروپایي ټولنې او پاکستان په بروکسل یو ګډه اعلامیه خبره کړه چې پکې د افغانستان د سولې وروستي پرمختګونه ستایل شوي او د بشري اوربند غوښتنه پکې شوي. دوی ویلي سوله کې پرمختګ خپل افغانانو پورې، یعنی طالبانو او دولت پورې تړلی، خو ټینګار یې کړی چې داسې سوله باید راشي چې د بشري حقونو، اقتصاد، مدني ازادیو او ډیموکراتیکو بنسټونو ساتنه یقیني کړي. د امریکا په ولسمشریزو ټاکنو کې ډیموکرات نومان جو بایدن د ټاکنیز کالج ډېرې رایې ترلاسه کړې دي. د بایدن دغه رایې 253 او د سیالې ډونالډ ترامپ 214 ښودل شوي. که هر کاندید د ټاکنیز کالج 270 رایې پوره کړي د ولسمشر په توګه ټاکل کیږي. بایدن په میشیګن او ویسکانسن ایالتونو کې له ترامپ مخکې شو. د هغه ایالتونو و چې 2016 کال کې ترامپ ډېرې رایې پکې وړې وې. د امریکا له ټاکنو یوه ورځ وروسته هم معلومه نه ده چې کوم نومان بریالی دی. دا مهال په څلورو ایالتونو اریزونا، جورجیا، پنسلوانیا او نیوادا کې د رایو شمیر دوام لري. ټاکنې دغلته یو څه لانجمنې شوي ځکه ولسمشر ترامپ له شواهدو پرته ویلي چې رایه ورکونه او د رایو شمیرنه کې لویې ستونزې وې. د امریکا په بېلابېلو ښارونو کې بیا د ترامپ زرګونه مخالفان سړکونو ته راوتلي، او د ټاکنو له مسؤلینو غواړي چې د رایو شمېر بشپړ بشپړ کړي. د کوسوو ولسمشر هاشم تاچی وروسته تر دې له دندې استعفا وکړه چې خبر شو په جنګي او بشر ضد جرمونو تورن شوی. تاچی په 1990 لسیزه کې له سربیانه د ازادۍ غوښتلو په جګړه کې د چریکیانو یو مشر و. نوموړي نن د نومبر په 15 پرستینا کې خبریالانو ته وویل سرچینو معلومات ورکړی چې د کوسوو د متخصصانو خونې پر ده لګول شوي تورونه تصدیق کړي دي. د لوړاندې ژمنه کړې وه چې که توران وپیژندل شي استعفا ورکوي. بل لور ته ټاکل شوی د کوسوو د پارلمان پخوانی مشر په حق کې د جنګي جرمونو او بشر ضد جنایتونو له رسمي تور سره مخامخ شي. او د بلاروس چارواکو دغه هیواد کې د ټلګرام د یو مشهور چینل د دوو مدیرانو د دوسیو پلټنې پیل کړي. د نیکسټا لایف په نوم دغه چینل له ټاکنو وروسته اعتراضونه خپرول. د بلاروس د څېړنو کمیټې نن سټیفن پوتسیلا او رومان پارداسویچ په پراخو ګډوډیو د عامه نظم په ګډوډولو او د ټولنیزې کرکې په خپرولو تورن کړل.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه:
کابل آسمان شین د تودوخې لوړه درجه 40 ټیټه 1، هرات آسمان شین د تودوخې لوړه درجه 13 ټیټه 15، کندهار آسمان شین د تودوخې لوړه درجه 23 ټیټه 15، او بلاخره په جلال آباد کې به هم آسمان شین وي د تودوخې لوړه درجه 28 ټیټه 10 اټکل شوی.
دوستانو زموږ غلاسه د رادیو ناوړی وړاندې په دې ما خمنه نیم ساته خبری مجله کې دا ریپورتونه موضوعات لرو. د افغانستان د لوړ زده کړو وزارت وایي پر یوې داسې طرحې کار کوي چې له مخې په ټول هیواد کې د دولتي پوهنتونونو امنیت خوندي شي. په عین حال کې د جمهور رئیس غني لومړي مرستیال امرالله صالح پر کابل پوهنتون د برید له کبله د وظیفوي غفلت په تور د دیارلس پولیس چارواکو ګوښه کول بې معنا بللي او د هغوی د خوشي کېدو امر یې کړی دی. دا د هغې مور غږ دی چې څو میاشتې مخکې زوی په یوه جنایي پیښه کې ووژل شو. د کورنیو چارو وزارت وایي په کابل کې به د جنایي او ترهګریزو پیښو د تورونو کسانو د عکسونو بندول دوام ولري څو خلک ورسره همکاري وکړي په موندلو کې. د نورستان په مرکز پارون کې بیا سلګونو کسانو وروستي بریدونه وغندل.
دغه پنتونونو دغه تعلیمي اداره تحصیلي اداراتو کې دغه انفجارات ترسره کوي قاتل خلافري ده.
سعودي کې د بهرنیو کارګرو دپاره د کار په نوي قانون باندې کار روان دی. دغه قانون چې ځینې مادي رسنیو ته رسیدلې دي د افغان کارګرو په ژوند څه اغېز کولی شي. دغلته له یو افغان کارګر سره غږېدلی وو.
موږ افغانان چې دي هر یو کارګر دی که تجار دی که کاروباري دی که ډرایور دی که ډاکټر دی که هر څوک دی نو مجبور دی چې د دولتي بیمو او دولتي ټیکس سره سره دوی کفیل ته یو څه اندازه پیسې ورکړي.
دا د آزادې رادیو ده. د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت وایي په داسې بې طرحې کار کوي چې له مخې به یې په ټول هیواد کې د دولتي پوهنتونونو امنیت خوندي شي. د دې وزارت چارواکو له قوله دا طرحه په بشپړېدو وروسته له حکومت سره شریکه شي. فیروزه عزیزي له کابله نور تفصیل راکوي.
د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت وایي د محصلینو د خوندي پاتې کېدو او په ټول هیواد کې د دولتي پوهنتونونو د امنیتي خوندیتوب لپاره طرحه جوړوي. د دغه وزارت مسؤلینو نن د پنجشنبې په ورځ په کابل کې په یوه خبري غونډه کې وویل دا طرحه به څو برخې ولري څو وکولای سي په راتلونکي کې د دغه ډول بریدونو مخنیوي وکړي. خو د لوړو زده کړو وزارت د دغه طرحې بشپړ جزئیات له رسنیو سره شریک نه کړل. د دغه وزارت مرستیال نور احمد درویش:
موږ د لوړو زده کړو وزارت موقف دا دی چې موږ باید په یو امنیتي طرحه باندې کار وکړو د افغانستان د پوهنتونونو لپاره چې په آینده کې څنګه کولای شو که چېرته داسې پېښې مخته راځي د هغې مخنیوی وشي او تهدا اکثره موږ وکولای شو چې دا واقعیت کم شي په پوهنتونونو.
لوړو زده کړو وزارت داسې مهال په ټول افغانستان کې د 9 دولتي پوهنتونونو د امنیتي خوندیتوب لپاره طرحه جوړوي چې دا مهال د افغانستان په هیڅ پوهنتون کې د بیړنۍ حالاتو لپاره یو خوندي خونه یا سیف روم نشته. که څه هم وزارت په هر پوهنتون کې د ټولو محصلانو لپاره د دغه ډول خونې جوړول سخت کار بولي، خو د بیړنۍ حالاتو متخصصین وایي د هرې ودانۍ دننه یو خوندي خونه یا سیف روم په ډېره اسانه او په کمه بیه جوړېدای شي. د بیرنۍ حالات متخصص او پیښو ته د رسیدنې په چارو کې د دولت وزارت سلاکار شیرین آقا سمیم په دې اړه ازادي راډیو ته وویل.
پوهنتون کابل یکی از مراکز بزرگ تعلیمی تحصیلی ده کشور شمرده میشه.
کابل پوهنتون د هیواد یو ستر ښوونیز مرکز دی او د محصلینو تعداد چې هم مهاله په یو ځای کې درس وایي هم زیاد او د هر پوهنځي لپاره جلا ودانۍ هم شته، نو د امن خونی یا سیف روم او بیا هم داسې ځایونه هلته چې په حداقل کچه د محصلینو لپاره امنیت برابر کړي یوه جدي اړتیا ده.
په کابل پوهنتون د برید وروسته د ادارې او عامه پالیسۍ پوهنځي یو شمېر محصلینو چې په برید کې یې نږدې شپاړس ټولګیوال ووژل سول دا نیوکه هم کړې چې ګنې دوی لا هم د زده کړو لپاره ودانۍ نه لري او له دې کبله چې د حقوقو د ستاژ ودانۍ کې زده کړې کولې په نښه سول. دوی زیاتوي هغه ودانۍ چې د دغه پوهنځي لپاره جوړېږي راغنیزې چارې بشپړې سوي، خو لا هم دوی ته اجازه نه ورکول کېږي چې هلته زده کړې وکړي. خو د کابل پوهنتون علمي مرستیال محمد شفی شریفی بیا وایي د ادارې او عامه پالیسي پوهنځي لپاره د جوړېدونکو ودانۍ رغنیزې چارې روانې دي.
د تعمیر داخلي برخې کارونه پاتې دي. د تعمیر په رسمي ډول تر اوسه موږ ته نه دی سپارل شوی، ځکه چې دغه پروژه بشپړه شوې نه ده او تر هغه چې ټولې چارې ونه څېړل شي موږ تعمیر ته ګټه اخیستنې ته نشو اخیستی.
په دغې نوې ودان سوي ودانۍ کې د برق نه نښلېدل یوه ستونزه ده چې د پوهنتون د مسؤلینو په خبره ودانۍ له برق سره نښلول په قرارداد کې نه دي راغلي، هغه څه چې د یاد پوهنتون یو شمېر ښوونکي او محصلین پرې نیوکه کوي. پر کابل پوهنتون له برید وروسته د ښوونیزو مرکزونو د امنیت ساتلو په اړه غوښتنې هم مخ په ډېرېدو دي. تېره ورځ د افغانستان ولسي جرګې هم له حکومت وغوښتل چې د ښوونیزو بنسټونو د امنیت لپاره یوه هر اړخیزه طرحه جوړه کړي.
سمګر ګلان ساده راډیو ناوړه خو د افغانستان د جمهور رئیس غنی لومړی مرستیال امرالله صالح پر کابل پانتون د برید له کبله د وظیفوي غفلت په تور د دیارلس پولیس منصوبینو ګوښه کول بې معنا بللي او د هغوی د خوشي کولو امر یې کړی. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت پرون د درېمې امنیتي حوزې د امیر جنایي مدیر او د کابل د پانتون د ټولي قمندان په ګډون دیارلس تنه د وظیفوي غفلت په تور له دندو ګوښه او څارنوالۍ ته معرفي کړل. امید ظاهر ملي په اړه رپورټ راکړي.
د جمهور رئیس غنی لومړی مرستیال امرالله صالح د هغو دیارلس امنیتي منصوبینو د خوشي کېدو امر کړی چې پر کابل پوهنتون د برید وروسته د وظیفوي غفلت په تور څارنوالۍ ته پیژندل شوی وو. ښاغلی صالح د پنجشنبې په سهار په خپل رسمي فیسبوک پاڼه ولیکل په دې اړه چې څوک نه دي توانېدلی پر کابل پوهنتون د برید مخنیوی وکړي څېړنې روانې دي. د وظیفوي غفلت په تور د دیارلس ګمنام پولیس سرتیرو نیول بې معنا دي او امر مې کړی چې دا کسان باعزته آزاد شي. د جمهور رئیس د لومړي مرستیال له قوله تر اوسه دا قضاوت نشي کېدی چې په دې ځانګړې برخه کې د وظیفوي غفلت تعریف څه دی. د جمهوری ریاست د لومړي مرستیال د مطبوعاتي دفتر مشر رضوان مراد ازادي راډیو ته وویل افغان حکومت غواړي د دې پیښې ریښو ته ورسیږي، نو له همدې کبله له وړاندې د یو شمېر پولیسو نیول بې ګټې عمل دی.
تر څو پورې چې دا معلومیږي چې ریښه د دې غفلت وظیفوي چیرته ده، په کومه سطحه کې ده، تر څو پورې چې استخباراتي او اطلاعاتي راپورونه ارزول کیږي، دا غې نمخ کې مستقیما د څو سربازانو یا سرتیرو برطرفي کول هیڅ درد نه دوا کوي.
د کورنیو چارو وزارت پروند چهارشنبې پورز وویل د درېمې امنیتي حوزې د امیر جنایي مدیر او د کابل پوهنتون د ټولي قمانداني پر کابل پوهنتون د برید د مخنیوي په برخه کې د پاتې راتلو وظیفوي غفلت او د امنیتي پلان د نه عمل کېدو په تور لنیول کېدو وروسته څارنوالۍ ته پیژندلې دي. له دې وړاندې هم د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د ورته یو شمېر پیښو وروسته د اړوند امنیتي حوزې مسؤول یا هم امنیتي پولیس له دندو ګوښه کړي چې امنیتي کارپوهانو د عمل له مسؤلیت څخه د تېښتې په معنا بللی و. له همدې کبله یو شمېر امنیتي کارپوهان هم وایي اړتیا ده چې د دې پیښې د څېړنې په برخه کې ټول اصول او مقررات عملي شي. د امنیتي مسایلو شنونکي عبدالباري عارض وایي دا پیښه یوازې د درېمې امنیتي حوزې د مسؤولانو پرسونل په غفلت پورې محدوده نه ده.
زه فکر کوم چې د دوی د ازادي یا د خلاصون امر چې امر لاساجه کړی دا پر ځای دی. موضوع باید دقیق بررسی شي آباد د قضیه ترجیح ډیر هاوات.
د کورنیو چارو وزارت پرون وروسته له دې د دیارلسنه پولیس او افسران له دندو ګوښه او څارنوالۍ ته وپیژندل چې د کابل پوهنتون تر مخه لاریون کوونکو پر دې پوهنتون د برید د مخنیوي په برخه کې د پاتې راغلیو کسانو د مجازات غوښتنه وکړه. د افغانستان حکومت دا برید د طالبانو کار بللی، خو طالبانو بیا د حکومت دایدارت کړی دی. د جمهور رئیس غنی لومړی مرسال امرالله صالح د کابل برید وروسته دا برید د افغان استخباراتي ادارو ناکامي بللی وه. امید زهیر مل، ازادي راډیو، کابل.
اخو د کورنیو چارو وزارت وی په کابل کې به د ترهګریزو او همدارنګ جنایي پیښو باندې د تورونو کسانو د عکسونو بندول دوام ولري.
هغه څه چې د خلکو له بېلابېلو غبرګونونو سره مخ شوي. دغه وزارت له خلکو غواړي چې د دغه تورونو په پیژندلو او نیولو کې د دوی سره همکاري وکړي. په دې اړه فیروزی عزیزی دا رپورټ راستولی.
د هغې مور اوښکې او بغز چې د ځوان زوی د وزل کېدو له امله یې میاشتې کېږي نه آرامېږي. 22 کلن مشتبه په تایمني سیمه کې 2 میاشتې مخکې وزل سوی او کورنۍ لا هم د غم په ټغر ناسته ده. هغه حمله چې د افغانستان د جمهور رئیس پر لومړي مرستیال امرالله صالح پلان سوې وه. د مشتبه مور وایي زوی یې په سختۍ او بېوزلۍ کې رالوی کړی و او د دې تر څنګ چې محصل و کار یې کاوه او د ورزشي مرکز استاد هم و.
هیڅ څوک زموږ غږ نه اوري، نه دولت نه طالب. د هغوی خو هیڅ لیکېږي نو ولې واوري؟
د مشتبه پلار د هغه تر مرګ وروسته قلبي ستونزه پیدا کړي او نسي کولای چې خبرې وکړي، خو ورور یې وایي چې باید د ورور د وینې غچ واخیستل سي.
سوله نه کېږي، زه پرې هېڅ باور نه لرم. له هغه وخته چې نړۍ ته راغلی یم، انتحار او چاودنې.
د جمهور رئیس د لومړي مرستیال امرالله صالح په لارښوونه د هغو کسانو عکسونه چې په ترهګریزو بریدونو کې په لاس لرلو تورن دي د کابل ښار په ځینو دیوالونو راځړول سوي دي. ښاغلي صالح تر دې وړاندې په خپل فیسبوک پاڼه لیکلي وه، هغه کسان چې د همدغو تورنو کسانو په بریدونو کې زیان لیدلی وي کولی سي چې پر وړاندې یې د حق العبدي ادعا وکړي. کابل خاریان د دغې چارې پر وړاندې بېلابېل نظرونه لري. ګل محمد د کابل ښار اوسېدونکی دی، وایي هېڅ کله به هغه کسان ونه بخښي چې د دوستانو د وینې تویدنې لامل یې ګرځېدلي.
ولې وبخښو؟ هر ورځ مو اولادونه ورونه په وینو لړل کېږي، نو ولې وبخښو؟
مصور نادری هم د کابل ښار اوسېدونکی دی، وایي د دغو کسانو د عکسونو زړولو پر ځای باید د هېواد د امنیتي او دفاعي ځواکونو په پیاوړي کولو تمرکز وسي.
د حوزو او ناحیو اړوند مسؤلینو ته دې لارښوونه وشي چې په خپلو چارو کې بدلون راولي تر څو دغه کسان ژر تر ژره ونیول شي.
خو د افغانستان د کورنیو چارو وزارت بیان طارق آریان د ترهګریزو بریدونو د تورنو کسانو د عکسونو نصبول د خلکو د همکاریو په صورت کې د ناامنیو د کمولو لپاره ګټور بولي.
په دې وروستیو دوو اونیو کې د امنیتي میثاق په چوکاټ کې د مجرمینو د څونو نسبولو مرسته کړې چې د جرمونو کچه راټیټه شي خو لا صفر ته نږدې شوي نه یو.
په کابل ښار کې د ترهګریزو بریدونو زیاتېدو د مشتبه په څیر زیاتې کورنۍ غمجنې کړي. تازه د دوشنبې په ورځ کابل پوهنتون باندې حمله کې 22 محصلین ووژل شول او د جمهور رئیس د لومړي مرستیال امرالله صالح په خبره نږدې 40 کسان پکې ټپیان شول. اوس به ولیدل سي چې د حکومت دغه اقدام په کابل ښار کې د ناامنیو او ترهګریزو بریدونو په مخنیوي کې څومره ګټوره تمامېدای سي. فیروزه عزیزی، ازادي راډیو، کابل.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار لوو د ماښام تر ول ازادي راډیو ووري.
د نورستان په مرکز پارون کې بیانن سلګونه کسان لارو کوڅو تر وتل او په کابل پانتون ورسته بری دی وقند. لاسمی روحلان وری تفصیل راکړي. من قتل
د نورستان مرکز پارون کې نن د پنځشنبه په سهار د دینی مدرسو او ښوونځیو په سلګونو زده کوونکو، دینی عالمانو او ځوانانو د کابل په پوهنتون د شوي برید خلاف لاریونو کړ. دا او دې ته ورته نور بریدونه یې وغندل او د اسلامي او بشري اصولو خلاف یې وبلل. مولوی عنایت الله لارینوالو ته په وینا کې وویل،
هر هغه څوک چې دغه انفجارات لپاره زمینه ورته جوړي او دغه پنتونونو دغه تعلیمي اداراتو تحصیلي اداراتو کې دغه انفجارات ترسره کوي، قاتل خو لا پرېږده. هر هغه څوک دي کې مشارکت کوي او مشوره ورکوي، ورځ د قیامت کې د الله سبحانه وتعالی د لوی رحمن نه به دا ناامید وي. استاد لاس جماعت په امان نه وي، استاد لاس یو عالم دین په امان نه وي. که ته نن هر څومره شي وایي چې زه په دې کې نه یم، ځکه چې دا بنیا خو تا ایجاد کړی دی.
مظاهرچیان ویل دوی له جنګونو او وژنو په تنګ شوي او هر څوک چې افغان وژنې ته دوام ورکوي هغوی د افغانستان او افغانانو دښمنان دي. د لاریون ګډونوالو محمد حنیف جمال او عبدالوهاب ازادي راډیو ته وویل،
هر هغه څوک چې دغه عمل ترسره کوي چې هغه په اره ګرو کې وي، که هغه طالب دی، که هغه داعش دی، که هغه بل دی، همدا دغه د هیواد دښمنان دي او دغه هیواد په ضد باندې دي، د مسلمانانو په ضد دي.
موږ ټول د ظالمانه عمل اغندو، دا د ظالمانو کار دی، دا د شریعت سره هیڅ تعلق نه لري، هر اسوب چې دا مسلمانانه د وینه تویولو حلال ګنینو دغه د اسلام باندې دغه من باندې شک دی.
په افغانستان کې روانه جګړه او بریدونه د اکثرو اسلامي هیوادونو دینی عالمانو د اسلام د دین له احکامو او بشري حقونو خلاف بللی دي او په جنگ کې لخکیلو خواوو د جګړې بندولو غوښتنه کړې ده.
د ازادي راډیو خبری مجله اوري.
سعودي عربستان د بهرنیو کارګرو د کفالت سیستم لغوه کوي. ریاض د کار او شغل په تګلاره کې د اصلاحاتو ژمنه کړې او وایي چې د کفالت سیستم به ختم کړي. دا سیستم کارګر له خپل سعودي څښتن سره وصلوي. پر دې ډېر انتقادونه شوي او حتی دې سیستم ته د عصري غلامۍ نښه ویل شوې ده. په سعودي عربستان کې د بهرنیو کارګرو په لړ کې یو زیات شمېر افغانان هم دغلته په بېلابېلو کارونو بوخت دي. حامد خوشحال د خوست ولایت اوسېدونکی دی چې دا مهال په سعودي عربستان کې لوی موټر چلوي. له هغه مې وپوښتل چې د بهرنیو کارګرو لپاره د سعودي عربستان د کار په قانون کې له دې راتلونکو بدلونونو څومره خبر دی.
تقریبا دوا ویا کال ورسته سعودي عربستان د بهرنیو کارګرو د پاره په د کار په قانون کې څنګه مخ اعلان کړ. څه پورې پروژه زیات نشته کوم جوړښت په دوی د آیات قانون تدبیق کړي. تر کومه ځایه موږ معلومات ترلاسه کړي دي او ماده تقریبا رسنیزی شوی دي چې په هغه موږ هم خبر یو. شاید تاسو هم خبرې شاید دین اوریدونکو به خبرې چې دوی غوړو جمله وایي خرجاو ده، یعنی خرجاو ده یا بهر ته تلل به د کفیل په لاس نوی هغه به خپل د بهرنیان کوي. دوهمه د کامه د خدمتو سره به بهرنیان کولی شي کفالت بل چاته واړوي کنه، بل شرکت سره یا قرارداد کوي یا بل کس سره کار کوي هغه هم کولی شي. درې میداده چې د قرارداد مودې په منځ کې بهرنی کولی شي چې خپل ځان ته خروج نهایی، یعنی بيخي سعودي پرې خودل کنه، خو مقابل لوري به نه متاثر کیږي. تلرمه کفالت به الکترونی قرارداد بدل شي کنه، کمپیوټری کیږي. به پنځمه یې قراردادونه برسیره ماشونه به هم الکترونی شکل سره ورکول کیږي چې حکومت سره به ثبتیږي. او شپږمه یې په سعودي کې بهرني کارګر خپل منتخب کمیټې جوړولی شي. او اومه یې د بهرنیان دپاره د ماشونو بیمه یا تامین به لکه څنګه چې سعودیان باندې ملي دی شاید په کارګرو هم لازمي شي.
تاسو فکر باندې په دې قانون کې د بهرنیو کارګرو لپاره په ځانګړې توګه د افغانانو په اړه به وغږیږو، د افغانانو لپاره به د دې قانون د نوي قانون عملي کېدل ښېګڼې ولري؟
موږ ډېر خوشبینه یو د دې لپاره ځکه چې افغانان چې دلته اوسېږي چې هر څومره دي تقریبا په سلو کې 90% یې کفیل سره کار نه کوي، کار کوي په یو ټولو دولتي بیمې ټول دولتي ټیکسونه اوس هم دي هغه پرې کوي. نو کله چې کفیل له صحنې وځي لري کېږي، نو دلته موږ افغانان چې دي هر یو کارګر دی کا تجار دی کا کاروباری دی کا ډرایور دی کا ډاکټر دی کا هر څوک دی، نو مجبور دی چې د دولتي بیمو او دولتي ټیکس سره سره دوی کفیل تم یو څه اندازه پیسې ورکړي تر څو هغه د ځان سره وساتي او هغه ورته چې زه دې کفیل یم کنه ته به ماته د کال 15-16000 چې دا اوس هم په موږ عملي دي. موږ دولتي ټیکسونه بیمې ورکو او کفیل تم پیسې ورکو. نو د دې لپاره چې کله د کفیل نظام ختمیږي موږ به یوازې دولتي ټیکسونه او بیمې ورکو، نو خلاص خپل کار به مخته.
د ځینو افغان کارګرو سره چې ما خبرې وکړې هغوی راته وویل چې کېدای شي یو ستونزه د کفیل نشتوالی رامنځته کړي، وغه دا چې ښایي افغان کارګر په خپلو کارونو او دغه کاغذي حسابونو پسې دفتر په دفتر ګرځي چې دا به تر کفیل هم ورته سخته تمامېږي. فکر کوي چې دا ستونزه هم شته؟
دلته اوس هم کفیل په خپله نه ځي، دلته مکتب ورته وایي یا کوم رهنما دفترونه چې دي کنه د جوازاتو دپاره یا د ترافیکو د ستونزو دپاره یا د کاروبار دپاره اکثریت کاغذي کارونه دفتري کارونه ته به ورکې هغه لکه کمیشن کاری داسې سیستم دی خو قانوني دی، تو دغه کارونه ټول هغه مخته وړي. افغانان دې تشویش نه کوي، انشاءالله په دې کې به دوی دپاره ډېر سهولتونه وي.
افغانان عموما دغلته په څه کارونو باندې بوخت دي؟ ډېر افغانان څه شکي؟
ډېر افغانان خو تقریبا ځینې موټر لري، ځینې دوکانونه لري او غلطه کار کوي. هوټلونه بخاري هوټلونه ټول د افغانانو مربوط دي چې ډېرې ښې وریجې پخوي، ډېر ښه پلاو پخوي، دا د افغانانو مربوط دي. او ډېره برخه چون د موږ خلک د سواد دي نو دا د هغه کار کوي، د تعمیرونو جوړولو، د ژورو څاګانو او د اوبو د ټانکیو دا کارونه کوي دلته په دې مصرف.
حمید خوشحال د خوست ولایت اوسیدونکی دی چې د محل په سعودي عربستان کې کار کوي. در سره د بهرنیو کارګرو لپاره د سعودي په تګلاره کې د راتلونکو اصلاحاتو په اړه خبرې کولې.
راپورونه مرکه او تبصرې پر خپل وخت له ازادي رادیو.
د اوترش رهبرانو د افراطیت په وړاندې د مبارزې لپاره د نورو قانوني انتخابونو غوښتنه وکړه. تیرونی په یوه حمله کې چې د داعش یو خواخوږي کار بلل شوی ځینې کسان ووژل شول. د اسوشیتد پریس خبري اژانس په حواله صالح محمد صالح تفصیل لري.
د اوتریش چارواکي د افراطیت په وړاندې د مبارزې او د استخباراتي ادارو د اصلاحاتو لپاره پر نویو لارو چارو غور کوي. دا هڅې د پلازمینې ویانا په څو ساحو کې د تیرې دوشنبه له خونړي برید وروسته پیل شوې دي. په هغه حمله کې څلور کسان وژل شوي او شل تنه نور ټپیان شوي دي. حمله کوونکی وروسته د پولیسو لخوا ووژل سو. د حملې اصلي مسؤل د داعش ډلې یو افراطي غړی بلل شوی او د اوتریش چارواکو ته له مخکې خبرداری ورکول شوی و چې دغه کس په ګاونډي هیواد سلواکیا کې د وسلو او مهماتو درانیولو هڅه کړې وه. حمله کوونکی شل کلن کوچ تیم فیض الله بلل شوی چې مخکې په سوریه کې له داعش سره د یو ځای کېدو د هڅې په تور نیول شوی او د دسمبر میاشتې په لومړیو کې خوشي کړی شوی و. حمله کوونکي د اوتریش او شمالي مقدونیا تابعیتونه درلودل او د اوتریش چارواکي وایي وروسته له هغې چې دغه ځوان له داعش سره په ملګري کېدو تورن سو، دوی ونتوانېدل چې د ده اوتریشي تابعیت فسخه کړي. چارواکي وایي له دې سره کوچ تیم فیض الله تر خوشي کېدو وروسته هم هغسې چې تمه کې د اصلاح نسو او د اوتریش قضایي سیستم د افراطیت ضد پروګرام یې خطا ایست. د اوتریش صدر اعظم د پنځمه په ورځ د پارلمان یوې ځانګړې جلسې ته وویل اوتریش نن سبا د ټولو قانوني اقداماتو صلاحیت نه لري چې پر افراطي کسانو بندیز ولګوي یا یو څاري. سیبستان کورز زیاته کړه حکومت هم نه غواړي هغه وضعیت چې د تیرې دوشنبه نه وخته پیښ سو بیا تکرار شي. د صدر اعظم مرستیال بیا د اوتریش په استخباراتي سازمان کې د یو لړ اصلاحاتو غوښتنه وکړه.
آزادی رادیو تغوغ ونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
په امریکا کې د ولسمشر انتخابات پرون تر سره شول خو تر اوسه پورې هم د رایو شمیرنه روانه ده او امریکایان په بې صبرۍ سره دیته په تمه دي چې په دوو کاندیدانو ډونالډ ترامپ او جو بایدن کې به څوک د دوی راتلونکي ولسمشر وي. ګومان کېږي چې په راتلونکو څو ساعتونو کې به دا پایله یا نتایج لومړنۍ نتایج رامخې ته شي. صالح محمد صالح په اړه رپورټ لري.
د ولسمشری کاندید ډیموکرات جو بایدن نن سهار وختي هم تر ډونالد ترامپ مخکې وو. دا وروسته له هغې چې په میشیګان او ویسکانسن ایالتونو کې یې بریاوې خپلې کړې. خو د امریکا د تیرې سېشنبه د ولسمشری ټاکنو نهایي نتیجه لا معلومه نه ده. وروسته له هغې چې اعلان سوه جو بایدن د میشیګان ایالت رای وړي، نوموړي وویل چې دی د انتخاباتو د ګټلو تمه کوي. بایدن زیاته کړه باوري دی اوس دا روښانه ده چې د ټاکنو ګټلو لپاره به د کافي ایالتونو رای خپلې کړي. د امریکا د ټاکنو سیستم یو څه پیچلی دی ځکه یو ولسمشر تر ډیره د ټاکنیزو کالجونو د رایو د شمیر له مخې ټاکل کیږي. د پلازمینې واشنگټن ډی سي په ګډون د امریکا 50 ایالتونه په ټوله کې 538 ټاکنیز کالجونه یا الکتورال لري او هر کاندید چې 270 انتخاباتي کالجونه خپل کړي هغه د امریکا د ولسمشرۍ ټاکنو ګټونکی ګڼل کیږي. له تیرې شپې په څلورو کلیدي ایالتونو اریزونا، جورجیا، پنسلوانیا او نویدا کې د رایو شمیرنه روانه ده او د جو بایدن د ټاکنیزو کالجونو یا الکتورال شمیر 235 او د ډونالډ ترامپ 214 دی. ولسمشر ډونالډ ترامپ له شواهدو وړاندې کولو پرته ټینګار کړی چې په رایه اچونه او رای شمیرنه کې لوی ستونزې وي. جمهوریت غوښتونکو چې ډونالډ ترامپ یې کاندید دی په څو ایالتونو کې د انتخاباتو په اړه محکمې ته عرض کړی او د ولسمشر ترامپ پارېدلي پلویان د ډیټرویت او فینکس د رای ورکولو مرکزونو مخې ته راټول شوي وو. د امریکا په ګڼو ښارونو کې د ډونالډ ترامپ مخالفانو هم مظاهرې وکړې او غوښتنې کړې چې د ټاکنو کارکوونکي دي د خپل کار بشپړولو ته پرېښول سي. تر اوسه معلومه نه ده چې د امریکا د ولسمشرۍ د څلور کلنې دورې ګټونکی څوک دی. څلور اویا کلن ډونالډ ترامپ که ډیموکرات سیال و اویا کلن جو بایدن. هر څوک چې د ټاکنو ګټونکی وبلل سو په جنوري میاشت کې د شپږ څلوېښتم ولسمشر په توګه د وفاداری لوړه پر ځای کوي.
درنو دوستانو تاسو زموږ غلا زادې راډیو ناوړي په همدې ریپورت سره د